وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې هرکلی کوو. د دې خپرونې د سر موضوع مو لندن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر مسله ده چې ټاکل شوې ده د برتانیې او پاکستان د مشرانو سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو پرون د جرمني د مطبوعاتو هغه رپورټ رد کړ چې وایي د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې مشر د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د ټلیفوني مکالمو د څارلو په اړه جمهور رئیس باراک اوباما سره مشوره کړې ده. د ګرجستان د انتخاباتو چارواکي وایي لومړني نتایج ښیي چې جیورګی مارګوی لاشویلی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټلو ته ورنږدې شوی دی. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، محمد قسیم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه دراوري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن لندن ته ولاړی. د اروپای ټولنې د پارلمان یو څلور کسیز پلاوی کابل ته راغلی څو له افغان چارواکو سره د دې هیواد پر روانو چارو وژغیږي. او دفاع وزارت د دې وزارت د روغتیایي خدماتو په برخه کې د فساد موجودیت رد کړ. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په څلورمې درې اړخیزې غونډه کې د ګډون لپاره نن لندن ته ولاړی. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس به په دې 15 ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو په اقتصادي مجمع کې هم ګډون وکړي او د اکسفورد په پوهنتون کې به وینا وکړي. د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان د همکاري راجذبول د جمهور رئیس کرزی او د پاکستان او بریتانیا د صدر اعظمانو د غونډې د اجنډا مهم ټکی بلل شوی دی. له شغلی کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار رنګین دتفرس پنتا، د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال، د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی، د بهرنی چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی ملګری دي. د اروپای ټولنې د پارلمان یو څلور کسیز پلاوی کابل ته راغلی چې له افغان مسولینو سره د افغانستان او اروپای ټولنې د اړیکو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د پلاوی به د غرض د افغانستان د پارلمان له غړو سره د هیواد پر روانو سیاسي او امنیتي مسایلو وژغیږي. په دې پلاوی کې د اروپای ټولنې د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس، د دې کمیسیون یو غړی، له افغانستان سره د اروپای ټولنې د اړیکو د پلاوی او له افغانستان سره د اړیکو د کمیټې غړي شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون هغه د رد کړی چې د دې وزارت په روغتیایي خدماتو کې فساد اوج ته رسیدلی. د دې وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت چمتو دی په دې اړه څېړنه وکړي، خو په دې برخه کې د اسنادو غوښتنه وکړه.
هر څوک وی چې په فساد کې لاس ولري، دفاع وزارت شخصا د دفاع وزیر لوی درستیز د هغوی مراد نه کوي، هغوی حتما عدلي او قضایی ارگانونو تا معرفی کی. پا یوازی پا اتهام بانده دفاع وزیر یا د دفاع وزارت نشی کوله چې خپل جنرالان بدون د اسنادونه عدلی ارگانونو تا معرفی کی یا د وظیفینه برطرف.
د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس زلمی زابلی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دې برخې څارنه کوله، ورته په دې برخه کې ډېر شکایتونه رسیدلي دي. دا کورنۍ خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ګرجستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د رایو شمیرلو د پروسې ابتدایي نتایج څرګندوي چې د صدر اعظم بتزینا ایوانشویلی متحد جیورګی مارګلاشویلی د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکی دی. د پرونو یو انتخاباتو تقریبا ټولې رایې شمیرل سوي او د حاکم ائتلاف د ګرجستان خیال کاندید جیورګی مارګلاشویلی څه باندې 2.5% رای ګټلې دي. د لری کېدونکو ولسمشر میخایل ساکاشویلی د متحد ملي غورځنګ کاندید 2.5% او د پارلمان پخوانی مشر 10% رای ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وايي نږدې 3% رای ورکونکو په دې پروسه کې برخه اخیستي او رای ورکړې دي. تر اوسه په انتخاباتو کې د درغلي حکومت رپورت نه دی خپور شوی. جیورګی مارګلاشویلی پرون د انتخاباتو په اړه په خبرو کې وویل: نن ډیره مهمه ورځ ده، ځکه دا په اروپایي ستاندارد برابره د رای ورکولو آرامه پروسه وه. دا انتخابات به د ډیموکراسۍ او د سیاسي بهیرونو د پیاوړي کولو لاره جوړه کړي چې زموږ هیواد او ولس به د یوه رښتینی اروپایي هیواد په توګه څرګند کړي. د ګرجستان د واک څخه لرې کېدونکي ولسمشر میخایل ساکاشویلی د انتخاباتو نتایج مایوسونکي بللي او وایي چې د دغه هیواد د شاته تګ سبب بشي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا ویلي د انتخابات شفاف او مثبت وو. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان مشر ویلي په ګرجستان کې د انتخاباتو شفافیت څرګندوي چې په دې هیواد کې ډیموکراسي د پخېدو په حال کې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن هیله څرګنده کړه چې د ګرجستان نوې اداره به د روسیې په وړاندې دوستانه پالیسۍ غوره کړي. په ملګرو ملتو کې د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر بنن د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه پر ځینې پوښتنو د خبرو لپاره د ایران د اټومي پروګرام د مذاکره کوونکي هیئت د مشر سره وګوري. د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بنن په ویانا کې د دغه سازمان په مقر کې خبرې کوي. د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره غواړي د داسې ادعاو په خاطر چې ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي د دې هیواد اټومي تاسیسات او په دې اړه موجود اسناد وګوري او د ایراني چارواکو سره مرکې وکړي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو استازي به د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه په جنیوا کې د تهران د اټومي لانجې په اړه هم خبرې پیلوي. دواړو خواوو څو ورځې مخکې هم مذاکره کړې وې. غربي هیوادونو یې هرکلی کړی و خو کومه ستره پرېکړه یې ونه کړه. هسپانوي ورځپاڼې ال موندو نن داسې یو سند خپور کړی چې وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې یوازې په هسپانیا کې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په یوه میاشت کې 6 میلیونه ټلیفوني مکالمې څارلې دي. د ورځپاڼې نن وویل دغه اسناد د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخواني قراردادي مامور ادوارد سنودن څخه ترلاسه شوي دي. داسې ادعا کېږي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په فرانسه کې هم میلیونونه ټلیفوني مکالمې څارلې او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل خبرې هم څارل شوې وې. په یو بل خبر کې راغلی چې امریکایي چارواکي د جرمني مطبوعاتو د رپورټونو ردوي چې وایي د هیواد د ملي امنیت د ادارې NSA مشر جنرال کیث الکساندر د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د ټلیفوني مکالمو د څارلو په اړه جمهور رئیس باراک اوباما ته خبر ورکړی وو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ادارې ویاندی ویلي په دې ارتباط د جرمني ورسپانې بیلد ام سونتاګ رپورت حقیقت نه لري او د ملي امنیت د ادارې مشر هیڅ کله د مرکل د ټلیفونونو د څارنې په اړه د جمهور رئیس اوباما سره مشوره نه ده کړې. د جرمني مطبوعاتو په ورستیو کې د امریکا د پټو استخباراتي اسنادو په حواله وویل د انګیلا مرکل ټلیفوني مکالمې د 2002 میلادي کال راهیسې څارل کېدې او په 2010 میلادي کال کې ولسمشر اوباما هم د دغې مسالې څخه خبر شوی وو. او د چین دولتي مطبوعات وایي نن په پیکینګ کې د موټر په ټکر کې درې تنه وژل شوي دي. موټر د پیکینګ ښار د تیانامین په چوک کې د سړک څخه چپ شوی وو. د چین دولتي خبري اژانس وایي نن د تیانامین د دروازې په وړاندې په دغه پیښه کې د سیلانیانو او د پولیسو د مامورینو په ګډون یو لستنه زخمیان شوی دي. د پیښې علت نه دی څرګند. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا پیښه تروریستي عمل لري ویلي چې دوی ته هم ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي.
د هم د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څوسترو شرنو د هوا د حالات اټکل چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل اسمان نیموریاز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه یوه. کندهار اسمان زایته ایوریاز د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه و. هرات کې اسمان نیموریاز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه یوه. مزار شریف کې اسمان نیموریاز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه دوه. او جلال آباد کې اسمان نیموریاز اټکل شوی. په دې شر کې د باران اورېدو احتمال ست د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه دوه. لسترجه د سنتیګریډ اټکل سوې ده.
خبرنه مولا آزادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. ولسمشر احمد کرزی نن د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته روان شو. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د یو شمېر کارپوهانو له هغه انتقادونو هم خبرو چې وای ولسمشر کرزی د دې سفر فرصت د وړو مسلو لپاره کاروي. یونس فکور یو له هم دوی څخه دی.
دا څه چې دوی غواړي بیان کړو کې دا لنډمهاله پروګرامونه او غوښتنې دي.
له نوموړي سره بشپړه مرکه لرو. د هغه کمیسیون له جوړېدو مام خبرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره جوړ کړي. په هلمند کې د پولیسو د روزنې او چارواکي وایي چې یو نیم ځای د پولیسو ناسم چلن پیښې ځکه پیښېږي چې سرتیري مو روزنه ترلاسه کوي خو قمندانان یې نه روزل کیږي.
دلته تراسه درس وایي هغه قمندانان چې د دی تراسه مرکز په سرګو نه دلته لیکم
دا کندوز له زندان څخه د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو او د خوست په غرونو کې د زنګلونو د بیا راښنه کولو په پیل شو هڅو مو هم خبرو ده. نړۍ په مسایلو کې د ګرجستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتایجو رپورت لرو. نیمه نړۍ پروګرام کې پر نورو مسلو سربیره د هغو میرمنو شکایتونه در سره شریکو چې د کورنیو غړي په نشه یي توکو روږدي دي.
د مېړه خو مې پرېږده، د خوسر د لاسه د کوچنیانو لیورو د لاسه مال نه درلوشته.
یو کله زر غږونه ډرامه هم مه هېروئ. دا د ازادي رادیو د افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې نن د دوشنبه په ورځ له کابل لندن ته روان شو. د دې غونډې د اجنډا مهمه مسلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکاریو راجلبول خودل شوي. د څلورمه درې اړخیزه غونډه ده چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان او برتانیا صدر زمان پکې برخه لري. په دې اړه مو کې له کابل د جمیلې شریف رپورټ ده.
لندن ته د جمهور رئیس حامد کرزی د 15 ورځنی سفر لپاره سره سام یو شمیر افغان کتونکو وی په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د درې اړخیزې غونډې نتایجو ته هیله من نه دي. دوی وایي چې ولسمشر حامد کرزی د غونډې ته له یوې قوي اجنډا سره نه دی تللی تر څو د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري راجلب کړي. د سیاسي چارو یو کارپو حاجی سید داود وایي چې په درنګ غونډو کې له ګډون مخکې باید ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ رخبل کړی وای.
ملا برادر خبره چې کرزی چې په 15 میاشت کې ډیر تاکید کړی دی، د دې سره زما وړاندیز دا و چې کرزی صاحب چې دغه سي ملاقاتونو ته ځي، کرزی صاحب که واقعا غواړي چې په افغانستان کې د سولې راشي، کرزی صاحب د نړیوالې ټولنې سره، امریکا سره، برتانیې سره په دقیق ډول خبرې وکړي چې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه، امریکا، برتانیا د افغانستان سره یو ګډ تفاهم لري او د دغه تفاهم پر وړاندې کې د نواز شریف سره خبرو ته کې او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې حتی کرزی سره پیشنهاد کول شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته هم په دې کې ونډه ورکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ غرمه مهال د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ لندن ته روان شو. د جمهور ریاست لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر به د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه او د اسلامي هیوادونو په اقتصادي مجمع کې ګډون وکړي او له بریتانوي چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. په خواتر دی د جمهور ریاست چارواکو ویلي وو چې په یاد درې اړخیزه غونډه کې به په سیمه کې د سولې او له ترهګرۍ سره په مبارزې، د انتخاباتو په امنیت او د طالبانو د خوشی شوي مشر ملا عبدالغنی برادر د ضعیف د معلومولو په اړه خبرې وکړي. لندن ته له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا، د مالی وزیر ډاکټر حضرت مرزا خیلوال، د سولې دالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی او د بهرنۍ چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی ملګری دي. پخوا هم د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشرانو درې ځلې غونډې کړي خو د کتونکو په باور نتیجه یې نه ده ورکړي. یو شمېر کتونکي وایي چې بریتانیا غواړي د دارنګ غونډو په وسیله د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان ته لا زیات رول ورکړي. د سیاسي چارو یو بل کارپو محمد اکبر اوریا په دې اکله وایي
هغه دوه نور هیوادونه چې له افغانستان سره په ناسته کې ګډون کوي تر اوسه په نړۍ کې د افغانستان په حق له هیڅ ډول مسایل نه دي مطرح کړي. مثلا پاکستان تر اوسه نه دي چمتو سوی چې له افغانستان سره په صادقانه توګه مرسته وکړي. انګلستان هم له هغه وخته چې د افغانستان پر ضد مفکره لري تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې هغه بدل کړي. دوی په دې هڅه کې دي چې د سولې د بهیر مشري په راتلونکي کې پاکستان ته وسپاري.
سره لدی چې افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې په برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري ته هیله مند دی خو پاکستان تل د افغانستان په مسایلو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. دا چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا څلورمه درې اړخیزه غونډه به په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې څومره مرسته وکړي دا به وخت معلومه کړي.
په دې رپورت کې مو د ځینو کارپوهانو له خولې واوریدل چې انتقاد یې کوو ولسمشر کرزی د لندن غونډې ته د یوې قوي اجنډا سره نه دی تللی. همدا پوښتنه مې د سیاسي چارو له یو بل څېړونکي یونس فکور څخه وکړه. هغه راته وویل
زه فکر کوم کرزی صاحب اجنډا څخه منظور دا وي چې د ویلو لپاره یو څه لري و د ځان سره وړي دي ولې زموږ د نظر دغه څه چې دوی غواړي بیان کړو کې دا لنډمهاله پروګرامونه او غوښتنې دي چې دا غفر زموږ بین المللي دوستان لکه انګلیس او امریکا هم چندانې علاقه مند نه لري او هم چنان د پاکستان غوښتنې زموږ څخه په مجموع کې دا دي چې افغانستان او پاکستان باید یو ستراتیژیک تړون سره ولري او په دې تړون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه ستونزې چې شته حل شي. ولې کرزی د ډیر موقتی او لنډوالو اهداف سره دي هغه دادی چې په داسې یو مهمه غونډه کې چې فرصت وو چې موږ باید استفاده ځینې کړې وای دی د یو بندي زندانی چې هغه معلوم نه دی کرایله سو آزاد وي.
فکر صاحب تاسو وایئ چې دا د یو زندانی یعنی ملا برادر مقصد دی چې د هغه په اړه باندې ډیر ټینګار ښایي په دې غونډه کې وکړي. فکر نه کوي چې د افغانستان لپاره دمګړی سوله مهمه ده او په سوله کې ملا برادر مهم رول لوبولی شي؟
خبره دا ده چې موږ سوله مجرده په مجرده غوښتنه یک جانبه راوستای نسو. دا سادهګي ده که موږ وایو چې طالبان د پاکستان د مرسته راسره وکړي د سولې په تامین کې، اما دا چې پاکستان څه غوښتنې راسره لري هغه بیا ورسره قبول نه کړو، د پر هغه باندې بحث ونه کړو. زه فکر کوم تاسو ته در معلومه ده دغه درې اړخیزو غونډو یو موخه دا وه د لندن د صدراعظم په واسطه کامیرون په افغانستان او پاکستان دې ته وهڅوي چې دوی خپل په منځ کې یو ستراتیژیک د نیکې همسایګۍ او دوستۍ یو تړون امضا کړي چې په هغه کې به بیا دغه مسله مطرح وي چې څنګه په افغانستان کې سوله دایره تامینېدای شي. د سرحداتو مسله د
فکر صاحب تاسو له خبرو نه داسې مقصد راوځي چې ولسمشر کرزی د ټولو هغه غوښتنو ته غاړه کېږدي چې پاکستان یې مني، آیا دا ویل غواړي که نه؟ بل څه مطلب دی؟
نه، زما منظور دا دی چې پر دغو غوښتنو باندې بحث وشي. نو په دې برابر کې تاسو ولیدل چې دا پلا کرزی یو نمونه کله چې ورغلی وو نواز شریف ته اجرا کړله، نواز شریف بندیان ورته راویله کړه، ده د کونړ پر اوبو باندې د سټیشن د جوړولو امتیاز تفاهم لیک ورکړي پاکستان ته. دا په حقیقت کې یو نمونه ده چې پاکستان دغسې غواړي چې زما ارضي تمامیت په رسمیت وپېژنه، د اوبو مسله راسره حل کړه، زه به تا ته ګوانډر کې بندر کوم.
فکر صاحب مونږ وخت په راکمېدو دی که په لنډه توګه راته ووایي چې د تاسو فکر د ولسمشر کرزی لاسته راوړنې د دې سفر نه تاسو څه ارزوئ، څه لاسته راوړنې به ولري دا سفر؟
زه فکر کوم چې دوی به هېڅ لاسته راوړنې نه لري. ولې لندن علاقه لري چې د افغانستان د 2014 کال انتخابات شفاف تیر شي او پاکستان کومک وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې په دې انتخابات مزاحم نه شي او مداخله ونه کړي. زه فکر کوم چې یو دغه لاسته راوړنه به وي او هغه هم د بین المللي ټولنې خواسته ده. ممکن پاکستان یو څه دې ته وهڅوي او مرسته وکړي چې د انتخاباتو په چارو کې د طالبانو د مداخلې مخونی ول.
ډیر زیاته مننه محمد یونس فکور چې د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو دی، هم د وسر سره له کابل په تماس کې وو. د لندن ته د ولسمشر حامد کرزی په وروستي سفر چینن روان شوه نظر سرګندو ده. د ازادي رادیو ده
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو، په دې وروستیو کې د کابینې درې وزیرانو په شمول یو شمیر حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې د کاندیدیدو لپاره له خپلو حکومتي پوسټونو استعفا ورکړې وې چې ځایونه یې تر اوسه خالي و. خو تازه رپورټونه وایي چې ولسمشر کرزی د کابینې درې نوي وزیران ټاکلي دي. زبیر ژمن را سره هم د اوس له کابله په تماس کې دی. ژمن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که اوریدونکو ته په کابینه کې د دغه درې نوو وزیرانو د راتلو په اړه معلومات ورکړي چې څوک دي او په کومو پوسټونو به په کومو وزارتونو باندې ټاکل شوی دی.
بله، ان صاحب، نن ولسمشر حامد کرزی درې بیل فرمانونه ورکړ چې له مخې به زرار احمد مقبل چې تر اوسه پورې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر او د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی دی، انجینیر محمد عارف نورزای چې په خوا د ولسی جرګې غړی و د اوبو او انرژي وزارت ته نومول شوی دی، او محمد اکبر بارکزای چې هم د قانون وزارت ته نومول شوی دی. البته یادول وړ ده چې دوی به په آینده کې ولسی جرګې ته ځي تر څو د باور رای واخلي. د یادونه هم ضروري بولم چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمای رسول د دې لپاره استعفا وکړه چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، او د اوبو انرژي وزیر پخوانی محمد اسماعیل په انتخاباتو کې د یو کاندید عبدالرب رسول سیاف لومړی معاون دی، او همدارز د قانون وزیر بیا دیو بل احتمالی کاندید قیوم کرزی لومړی معاون دی.
اجمن صاحب څنګه د چارواکو له خولې داستنې دی ویل شوي ځکه چې یو شمېر نور پوستونه لا هم خالي دي، لکه د ننګرهار او بامیان والیا نواب په کابینه کې هم ځینې د دې تغیراتو سره ځینې نور پوستونه خالي کېږي، دوی څه ویلي دي چې په دې اړه به اقدامات وکړي که نه؟
بله، د جمهوری ریاست چارواکی وایي چې ایمال فیضی هم وړمه ورځ خبری کانفرنس کې وویل چې په دې ټولو پوستو باندې کار روان دی، ولسمشر مشوري کوي تر څو دغه خالی پوستونه ډک شي ژر تر ژره. نو د چارو ادارې ویاند رفی فردوس څو دقیقې مخکې موږ ته په مرکې کې وویل چې په دې نورو پوستو هم کار روان دی او دغه نوي کسان نن معرفي شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوو. زبیر ژمن وو چې له کابل په کابینه کې د درې نوو وزیرانو د ټاکل کېدو په اړه رپورټ راکوه. ټاکل شوی ده چې دا درې وزیران به ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره ورپېژندل کېږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ناټو چارواکي وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر له کمېدو سره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې کلنۍ مالي مرستې هم ښایي کمې شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې د دې چارواکو په حواله لیکلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د څه باندې 4 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستې د څارنې لپاره به زیات شمېر پوځي پرسونل ته اړتیا شته، خو امریکا او د ناټو د نورو غړو هېوادونو سیاسي مشران نه غواړي چې د نړیوالو محاربوي ماموریت له ختمېدو وروسته په افغانستان کې زیات شمېر سرتیري پرېږدي. دا دې مطلب غټ کې احمد تکل دروري.
د ناټو جګپړي چارواکي وایي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو نړیوالو سرتیرو د شمیرې په اړه لږې خبر وروسته دوی اوس په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان کار کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ناټو د چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی په پام کې لري د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته کم شمیر پوځي روزونکي او زیات شمیر د پوځي چارو مشران په افغانستان کې پرېږدي، څو د 2 میلیارد ډالرو پوځي مرستو پر ځای لګښت یقیني کړي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت محدودېدو دا ویره زیاته کړې چې کچیرته د امریکا او ناټو پوځیان د مرستو پر لګښت د څارنې لپاره د افغان پوځ او پولیسو په مرکزونو کې ځای پر ځای نشي، د امریکا کانګرس او اروپایي پارلمان به له افغانستان سره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستو ژمنې کمې کړي. د ورځپاڼې په وینا د نړیوالو د پوځي ماموریت محدودېدل همداراز د پوځي او سیاسي مشرانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي، ځکه پوځي قومندانان د نړیوالو د محاربوي ماموریت له ختم وروسته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د ډیرو سرتیرو د حضور او افغان امنیتي ځواکونو ته د پوځي روزنې او سلام مشورو پر ورکولو تمرکز غواړي. خو په واشنگتن او د ناټو د نورو غړو هیوادونو په پلازمینو کې سیاسي مشران بیا د کم شمیر سرتیرو د پاتې کېدو او د افغان امنیتي ځواکونو په لویو مرکزونو کې د هغو د ځای پر ځای کېدو پلویان دي. د ناټو یو جګپړي ډیپلوماټ نیویارک ټایمز ته ویلي په افغانستان کې د ناټو هر راز حضور مستقیما د نړیوالې ټولنې له 4 میلیارد ډالر مرستې سره تړلی دی. دا ډیپلوماټ چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له ورځپاڼې سره خبرې کړې وای په کال کې د 4 میلیارد ډالر مالی مرستې د مسؤلانه تنظیم څارنې او حساب کتاب لپاره په کافي شمیر ځواکونه پکار دي. د ناټو د مقام له 2014 کال وروسته د سیاسي ګډوډۍ او تنظیمي جګړو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې او حیاتي وبللې، او زیاته کړه چې د سرتیرو پر شمیر سربیره د مالی مرستو دوام یو ډیره مهمه حیاتي مسله ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي ناټو تایید کړی ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 8000 تر 2000 پوځیان پرېږدي چې ښایي له 2/3 به یې امریکایان وي، او دا د مخکینۍ شمیرې په پرتله چې پوځي قومندانانو یې سپارښتنه کړې وه ډیره لږه ده. خو د ناټو جګپړي چارواکي وایي چې د ډیر شمیر پوځیانو پاتې کېدل غیر ضروري دي. نیویارک ټایمز لیکي له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو شمیر ونډې او د قضایي مسؤلیت مسلو ته په پام سره د نړیوالو د پوځي ماموریت پلان د کابل او واشنگتن ترمنځ له امنیتي تړون سره تړلی، خو د عراق د جګړې یو درس دا و چې په دې جګړه ځپلي هیواد او واشنگتن کې د کورنیو سیاستونو په خاطر دا امکان هم شته چې ښایي دا تړون هیڅ لاسلیک نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره یو نوی کمیسون ټاکلی. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې کمیسیون له لارې غواړي چې د انتخاباتو په اړه د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ راکړي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کمیسیون د ټاکلو هدف د رای ورکولو د مرکزونو د کاندیدانو انتخاباتي کارکونکو بیلابیل سیمو ته د اسنادو د انتقالولو او نور انتخاباتي چارو د امنیت ساتل دي. د وزارت ویلي چې د غلس کسیز کمیسیون به د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه د ولسمشر کرزي د فرمان د عملي کولو لپاره کار وکړي. د پولیسو د چارو د لوی رئیس محمد سالم احساس په مشرۍ د کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې پولیس په راتلونکو انتخاباتو کې به طرفه ووسی. د کورنۍ چارو وزارت ویان مرسل نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د کمیسیون به د هغو مرکزونو د امنیت پر کول هم غاور وکړي چې لامنیت ستونزو سره مخ دي. دا
پروګرام د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو د انتخاباتو د بهیر د ښه مختبیولو او دغه راز د ولسمشر د فرمان له مخې نیول سوی دی. موږ د انتخابات کمیسیون ته رسمي معلومات ورکړي چې د وزر انتخاباتي مرکزونو څخه 250 له امنیتي ګواښونو سره مخ دي او زموږ هڅه ده چې تر انتخابات پورې به په ټولو ولایتونو کې د خو انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړو چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په راتلونکي کال کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت موضوع څه نوې خبره نه ده، بلکې له تیر څو میاشتو راهیسې پر دې ستونزه د حکومت ترڅنګ سیاسي ډلې او نور انتخاباتي ادارې هم اندېښمنې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د څه باندې 6800 مرکزونو لیست افغان امنیتي ادارو ته سپارلی و چې د امنیت ساتلو پلان یې جوړ کړي. خو شاوخوا درې میاشتې مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د څه باندې 3400 مرکزونو امنیت ته ډاډ ورکړي او نور د لږ ډېر او یا هم منځنۍ کچې له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په وروستیو ورځو کې وسلوال طالبانو د خبر پاڼو لاره خبرداري ورکړي چې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره بل ټول امکانات کار واخلي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د انتخاباتو رد کړي او له خلګې غوښتي و چې ګډون پکښ ونه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو په وار وار د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښولې و، خو اوس د کورنۍ چارو وزارت لخوا د یو ځنګړي کمیسیون ټاکل کېدو ته خوښ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا ریاست یو حق مرخل ازادي راډیو ټول د کورنۍ چارو وزارت له جنوې ګام سره د انتخاباتو ټول امنی نه ختمیږي خو شاید ورسره کمیسي
څومره دغه کمیسیون و توانېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په هماهنګي هغه ستونزې په ګوته کې د هغې لپاره حل لاره پیدا کړي. کو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو پلان باندې کار کوي چې دغه پلان د هر انتخاباتي برخه شروع مو غواړو. په هغه پلان کې امنیتي موضوعات هم یادوري وکړو چې په دغه مرحله کې د امنیتي ارګانونو څخه موږ کومه همکاري ته اړتیا لرو. پلان به ان شاء الله په دوه هفتو کې تکمیلېږي او بیا به امنیتي ارګانونو سره شریکېږي. موږ دغه کمیسیون جوړېدو ته خره غلاسو یو دغه اقدام تقدیروو.
د کورونی چارو وزارت داسې وخت دا کمیسیون ټاکي چې همدې وزارت ویلي او ولسپالی اوس هم له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او د نوم لیکنې بهیر هم نه دی پکښ شوی. خو دا هغه سیمې دي چې امنیتي ادارې په ښکاره ډول د امنیتي خطرونو خبره مني. د دې ترڅنګ د ملي شورا یو شمېر غړي او عام خلک بیا وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې ناامني ده او د انتخاباتو کول پکښ اسانه خبره نه ده. د امنیتي چارو د پوهانو په باور تر هغو چې د انتخاباتو لپاره په بشپړ توګه امنیت نه وي برابر شوی، نو د رڼو عادلانه او سراسري انتخاباتو د کولو تمنس کدی.
د هلمند د پولیسو چارواکي وایي که چیرې د پولیسو مشران او قمندانان ونه روزل شي، یوازې د سرتیرو پر روزلو کې د پولیسو په لیکو کې بدلون نه نشي راتلی. چارواکي وایي اوس هم په یو شمېر سیمو کې پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي، ځکه د دوی قمندانان په دې برخه کې ښه نه دي روزل شوي. په دې اړه له هلمنده زموږ د خبریال الیاس دایي رپورټ اورو.
په هلمند کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمونمل عبدالمحمد ظفرخیل وایي تر هغو چې د پولیسو مشران او سیمیز قمندانان یا رهبری په مسلکي ډول ونه روزل سي، د سربازانو روزل ډیر مؤثریت نه لري. دوی وایي په یو شمېر سیمو کې لا هم پولیس په خاص ډول ځینې قمندانان مسلکي رویه نه کوي او خلک رضایت نه ښيي. ظفرخیل وایي په تیرو څلورو کلونو کې د هلمند په زرګونو پولیس روزل شوي دي، خو د هغوی د مشرانو د مسلکي روزنې د نه موجودیت له امله ښې پایلې نه دي ترلاسه کړي. ده وویل د پولیسو ځینو مسؤلینو د کلونو را په دې خوا د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کوي، خو د نه مسلکیت له امله مسلکي پولیس هم له ستونزو سره مخ کوي.
صرف مشکل زموږ دلته اساسیل ده هغه سموتل پرسنل ته ورکوم چې چیرته د خپل جستامو توبلار چې البته مشکل زموږ لپاره ساده ساده مثال د دې تراسې درس وایي هغه کمانډاران چې د دې تر اوسه مرکز په سرګونه دلته لیکنه اصلي باید هغه خلک اوس موږ پلان ورته لرو.
دغه خبرې په لشکرګاه کې د پولیسو د 244 کسیزې ډلې د فراغت په مراسمو کې وسوې. دغه ملي سرحدي او د عامه نظم پولیسو ته 2 میاشتې د جنګي تاکتیکونو تر څنګ د بشر د حقوقو او سواد په برخه کې زده کړې ورکول شوي دي. لیدی اکاډمی فارغ سی پولیس وای ډیر داسې تاکتیکونه زده کړل چې وړاندې پرې نه پوهېدل. دوی وای په خاطر دې روزنې په دې نه پوهېدل چې قانون څه ته وای.
چې دینه راتلو موږ رس متعظم نه پیژنو ته اوس چرالو ډیر ښه جم نظام هر څه باندې ښه پوه شو.
تر دې مخکې داسې و چې موږ خپله سلام باندې نه پوهېدلو، حتی د تلاشۍ په مضمون باندې نه پوهېدلو. دلته چې راغلی ډیر ښه شوي، پرمختګ مو کړی دی.
پېشمنه مې په نظام چې بود، قانون چی بود؟ مل میفهم قانون دولت چیست، نظام میفهم چیست، بسیار سلیمه تاثیر گذارد.
د پولیسو د روزنې په اړه دا خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې څه موده وړاندې د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې په هلمند کې یو شمېر پولیس لا هم په انسان تښتونه کې لاس لري. خو د پولیسو مسؤلین وایي که څه هم د پرمختللو هیوادونو په معیار پولیس نه لري، خو د هغوی روزنه دوام لري او ورځ تر بلې نه د ښه کېدو په حال کې دي. محمد الیاس دی، ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. 2:30 ته وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. فرشته جلال زید نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن لندن ته ولاړ. دی به په دغه درې ورځني سفر کې د افغانستان په ارتباط په بېلابېلو مسایلو د چارواکو سره خبرې وکړي. یورګی مارګلاشویلی پرون خبریالانو ته ویلي چې په ګرجستان کې د ډیموکراسۍ پروسه پیل شوې ده او دای نن د ګرجستان د انتخاباتو د کمیسون لخوا د انتخاباتو ګټونکي وبلل شو. دای په ګرجستان کې پرون د جمهوری ریاست انتخابات وشول. په ملګرو ملتو کې د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر بلند تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه فرزین پښتون د خبرو لپاره د ایران د اټومي پروګرام د مذاکره کوونکي هیئت د مشر سره وګوري. هسپانوي ورځپاڼې الموندو نن داسې یو سند خپور کړی چې وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې یوازې په هسپانیا کې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په یوه میاشت کې 80 میلیونه ټلیفوني مکالمې څارلې دي. د چین دولتي مطبوعات وایي نن په پیکینګ کې د موټر په ټکر کې 3 تنه وژل شوي دي او 11 تنه زخمیان دي. دا پېښه د چین د چینامین میدان ته نږدې شوې ده او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې دا پېښه به یو تروریستي عمل وي که به نه وي لا تر اوسه نه ده څرګند. او په پولند کې د کمونیست رژیم تر سقوط وروسته د دې هیواد اول صدر اعظم چیودوش ماتسوویتسکی مړ شو. دی په پولند کې د پیوستون اتحاد په نوم د غورځنګ د لومړنیو غړو څخه وو او د پولند د کمونستو رهبرانو او اعتراض کوونکو کارګرانو ترمنځ د مذاکرو تراهم بلل کیږي.
قدرمن دوستانو، خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو نور تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. د ویب پاڼه پته مو د ازادۍ رادیو ټکه کام یا ازادۍ رادیو ټکه اورګ. اوس هم د نړۍ یو رپورت راخلو. هغه دا چې د ګرجستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو شمیرل ښیي چې ګیورګی مرګیلاشویلی د ډیرو رایو په ګټلو سره بریالی شوی دی. د ګرجستان د تلونکي ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ګوند کاندید ما خپله ماته منلې ده. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکي نوریاس نوري دروړي.
د ګرجستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې صدر اعظم بیتزینا ایوانشویلی متحد واضح دغه انتخابات ګټلی دي. چارواکو نن وویل چې نږدې ټول رایې شمیرل شوي او نتیجه یې ښیي چې د واکمن خیالي ګرجستان ائتلاف کاندید ګیورګی مرګولاشویلی په 3 باندې 2 رایې ګټلې دي. د ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې دنده یې پای ته رسېدلې د ملي متحد جبهې کاندید ډیوید بکرادزی د نږدې 22% رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. د پارلمان پخوانی مشر او د ګلابي انقلاب مهم مشر نینو بورجنادزی په سلو کې لس رایې ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان دغه انتخابات مثبت او شفاف یاد کړي دي. سازمان د څارونکو د ډلې مشر وویل شفاف انتخابات ښیي چې په ګرجستان کې دیموکراسۍ پخه شوې ده. بکرادزی خپل ماته ومنله. بورجنادزی د انتخاباتو نتیجه رد کړې او مرګ ویلاشویلی او بکرادزی په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. مرګ ویلاشویلی وویل چې د انتخاباتو نتایج به د هېواد د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لور ته بوزي. هغه وویل نن ډیره مهمه ورځ ده ځکه د انتخاباتو پروسه په ډیره آرامۍ او په اروپایي معیارونو برابر ترسره شوې ده. دغه انتخابات به زموږ په هیواد کې ډیموکراسۍ ته وده ورکړي او سیاسي وضعیت به پیاوړی کړي او هیواد به مو په یو واقعي اروپایي هیواد بدل کړي. ساکاشویلی وویل دای د دغو انتخاباتو نتیجې مایوسه کړې او هغه د ګرجستان او د دې هیواد راتلونکو سوکالۍ لپاره یو جدي پشاتک بللی دی، خو هغه له خپلو ملاتړو هم غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجې درناوی وکړي. ساکاشویلی چې لومړی ځل په 2004 میلادي کال کې د جمهور رئیس په توګه غوره شوی او دوه ځلې د جمهوري ریاست په توګه دنده ترسره کړې د قانون له مخې درېیم ځل لپاره نشي کولی دغه دنده مخته یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره په لنډه جګړه کې ښکېل دغه راز وویل موسکو هیله مند دی چې د ګرجستان نوې اداره به له روسیې سره د سیاسي ملګرتیا لاره خپله کړي. د ګرجستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په سلو کې 46.6 مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی و.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې خبرونې خبري برخه پای ته رسو. راځو نیمه نړۍ پروګرام ته، ورپسې یو کلی زر غږونه ډرام خبري کې.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي. د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نشه یوازې د نشه ژوند نه تبا کوي، بلکې کوری ویجاړوي او د میرمنې، ماشومانو او نورو خپلوانو ژوند هم ورسره تریخ وي.
معتاد است، هیڅ وظیفه نداره، بیخی خرابه دیگه. مګه برو دیگه، کار ته نداریم، مادر ته کار ندارم، خودتان هر څومره که میرین بری.
په دې خبرونه کې چې زلینا شریفی وړاندې کوم، د هغو ښځو د زړه غوټې راسپړو چې میړونه یې په نشه یي موادو روږدي دي. کله دې وګمه رشیدی د خځو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
د خځو د مطبوعاتو نړیوال بنسټ دی وی افغان خبريالي په ګډون درې خزینه ژورنالیستانو ته د ضرورتیا جایزه ورکړه. د خځو د مطبوعاتو نړیوال بنسټ دا جایزه افغان ژورنالیست نجيبه ایوبی، سوریایي نورکلیزه او کمبودیایي خبريالي بوفا فورون ته د دې لپاره ورکړي چې په خپلو هیوادونو کې د کار په بهیر کې لګوهونه سره مخ شوي دي. دا جایزه هر کال په وروسته پاته او مخ پر وده هیوادونو کې هغو خبريالانو ته ورکول کیږي چې لګوهونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو 15 تنه د ویش پکلن انجلۍ په ودولو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د پولیسو یو افسر داوود خان تیروني د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د سواد د باخیلي د کلی دوی کورنۍ پرې وش پړس کلن هلک د شپکلن انجلۍ په ودولو کې لاس لري. د وویل پولیسو پر کلی چاپو وهله او د زوم د هغه د پلار او د واده د مراسمو د ترتیبون کې په شمول 15 تنه ونیول. دوه نور نیول شوي کسان د نکاح شاهدان دي. په سعودي عربستان کې یو شمېر خزې د خزو په مورچر چلونې د لګېدلې بندیز په وړاندې د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته موټرې باسي او بیا د خپل اعتراض عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. د دې اعتراض برخه اخیستونکو د شنبې په ورځ تر لاسو زیاتې ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړې دي او هیله لري چې اعتراض به نور هم پراخ شي. په سعودي عربستان کې داسې قانون نشته چې خزې له موټر چلولو منع کړي، خو د دې هیواد حکومت خزو ته د موټر چلونې جواز یا لایسنس نه ورکوي چې عملاً یې د خزو لخوا د موټر چلولو مخه نیولې ده.
ترانو اوریدونکو، دا متل به مو اوریدلې وی چې وایي چرسی سړی نه سړی، چې د چرسو نشه له سړی نه سړی جوړوي، نو د تریاکو، هیروین او پودر او عملی به څنګه وي؟ د ځینو سروېګانو له مخې نن سبا له 1 میلیون څخه زیات افغان نارینه په نشو اخته دي، چې په لوی لاس یې هم خپل او هم د خپلې کورنۍ خوږ ژوند تباه کړی او په غم یې کې نویلي. ځکه نشه یي کس نشي کولی د ځان، ښځې او ماشومانو نفقه پیدا کړي او د کورنۍ په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو دا ټول بار د ښځو په اوږو ورلویږي. هغه هم په داسې حال کې چې اکثره ښځې نه سواد لري او نه هم په کومه برخه کې ځانګړی تخصص چې کار وکړي او خپل نشه یي میړه او ماشومانو ته نفقه پیدا کړي. د لوګر یو اوسیدونکی چې په نشو اخته دی، دا مني چې نشي کولی لکه پخوا د ښځې، ماشومانو او کورنۍ سرپرستي وکړي.
زخپل دی موسیک کار کوم تقریبا دلته مشل زره وانی ماشم دی شل زره کی ما 15000 روپیه هم کور کین ورکم نور امدا و چې نشو او خوراکو امدا بدملی او بس پدی بد لار باندې تلم سم که زما خزشته ده د ترلور مې نه ډیر خوشاله ما ده کله هغه وخت کی ز صحت مند مثال خوم غنه خو چې کما نظر روز ما هغه وخت کی زما کم زړه خوږی او اولاد درې نورګان دی دوه زمون دی نو چې کما اندازه هغه وخت کی زما دی خپل اولادو ته مثال خزی ته مې زړه کې کوم امینه او زړه کې کوم ترحم وکنه اولاد مور ورون تاغه اوس نشته ځکه چې دا عمل ورسیږي وکم خو صحتمند دی مخې مولا فکر مې راشي چې و دغه او کنه کوم بیخي چې هغه ماشومان مې پلار راکې نو په ما بدتس په بد حال کې
د دغه سیناری نو مېرمن یو ماشومان کوم نه خواله او ستونزې ګالي د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوړي نو مې وخلو وای چې میړه یې عملی دی کاربار نه لري او د خپل پوډر او پیسې له بهر او کور نه د غلا لاره پیدا کوي نور نو نه د دې خیال ساتي نه د ماشومانو
این 12 سال از آرسیم شدم 12 سال ما یک روز خوبیر ندیدم سای پاین طفل شدم
دولس کال می دواده سوی ده پینزو ما شما نو مرسوم پا دی دولس کالو که می یوش او رز ندلی دلی تل وجه تجه ناستیم و حل دی او بدی خبری میره می موتاد دی اول اغلا کوله بیا موتاد سو پودر وحی کاربار نلری ما توای زن نمی تپا کاری نمی اولادو نپا کار دی زهر خواهد زی دوی ورزی مخ کیز ماما شرزوی پلغت پزره و وحا هست ولوید سری د سوفیا پا جی ولگید دوی ورزی گنگ سپروت و ورطویل یو لارس کار وکره غلاکوی کسوال گری ما تا پیسی راوده چی پودر پری وخلم خپل هم د پودر و پیسی لغلا پیدا کوی کبیرون چا پلاس ورسی خو حقه ده کنه لکور پچا و شکاره هر چوری خرچوی کل چاینک غلا کری کل ترموز
یک چاینک دوزی مکنه یک ترموز دوزی مکنه یک
لکه څنګه مو چې د دې میرمنې په خبرو کې واورېدل چې د معتاد میړه لخوا وهل ټکول کیږي ځینې په نشوخته نارینه بیا د وهلو ټکولو تر څنګ د دوی د موادو د پیسو او د کور د خرڅ پیدا کولو لپاره ښځې په زور کار کولو سوالګری ان بد اخلاقۍ ته هڅوي د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوړي خپل نوم واخلي وایي چې لس کاله یې میړه مجبوره کړي چې کار وکړي خو په دې وروستیو کې ان فحشا ته هڅوله دا خپله کیسه داسې کوي
داسال مش ارسی کریم شوار می اگدم اس کی
نشا می کنه
400 می کار کو
لاس کالا می دی واده کیگی میڑا می نشا کوی ما تا وی لاڑ شکار وکړه زحمت هو بس پیسې پیدا کړه اول ایران کی وو حالت بتلم دی ایرانیانو پکور کی به می کار کوو کله بچنتلم وهلم ټکولم به ویل وی چې تخرسو مصرف نه لری خوراک نه لری چې ناستای بیا پاکستان ترغلو حالت می هم ده حال وو خپل بل ماشومان سره پکور کی ناست وو پخلای به کوو زوی مجبور ولم چې کار وکړم کارخانو به می رخت اخیست په ځان پورې به می توپ توپ تاوو ترسون او خار او پندای ته به می ویور زکه پولیسو په کارانه پری خودو سنو چې ماونه کړل کبه می کار نه کاو ویل به ز وزل کور په کار می نه یې مور او پلار می مړ دي خپلوان او خويندې ورونه می مسافر دي نو ما زاین درلود چې ورشم او پنا ورولم بس زوم او همدا سخت کارونه اوس چې دلته افغانستان ته راغلم همدا می حال دی یو ځای دې اشپزی کار را ته پیدا کړ ځای سم نه وو لاړنه شوم یو میاش چې په کور کې ناستم دومره و وهلم چې به صدا شوم اخر یې د فحشا را ته وویل مګر دا زما وجدان نه مانی ما ورته وویل چې هر ظلم می ومانه سخت کارونه می وکړل خدا نشم کولای دوه درې واره می د ځان وژنې حسا وکړه اوس غواړم طلاق را کړی
دوسې بار دوس به خودکشی کړم ته والا می خم طلاق مرا بتم
دی میرمنې د میړه د ناروا غوښتنې په وړاندې اعتراض وکړ خوشته داسې ښځې هم چې داسې لومکن خلی چې بیا غیر اخلاقي کارونو ته هم مجبوریږي د کابل یو اوسیدونکي وایي چې لومړی یې میړه او زامن په نشوخته و بیا یې دا او د دې دولونې هم پرېخته کړې او اوس همدا دوه نجونې مجبوروي چې د ټولو د نشو لګښت له غیر اخلاقي لارو پیدا کړي
شش نفر اعتاد هستم اینا تنگ فروشی کنن خاطر اینا چی بگون دیگه اینا رابعه با ما تنگ فروشی کنن اینا موساد هستم نیاز پول دارن ما مجبور بدیم دیگه
خزه
چې میړه یې نشه کوي سره لدی چې خپله په نشو د اخته کېدو ګواښ سره مخ ده و هلته کول کېږي د نفقې پیدا کولو ته مجبوریږي او ان فحشا ته هڅول کېږي. له دې سره سره ټولنه هم دغسې ښځو ته ستونزې جوړوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې میړه یې معتاد دی او د خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره په یوه روغتون کې پاککاري کوي وایي
دسه وخت براته چې پافتی کې بازما په کور کې یو دانه کچالو نه پیدا کړي دا مشر زوی به مې په اوبو کې ډوډۍ غوټه کول دا به بیا خوړله. د میړه خو مې پرېږده، د خسر د لاسه د کوچنیانو لیورو د لاسه مال نه درلوشته. میړه مې دا اوس بستر دی په شفخانه کې. زه فقط چې دا مصیبه ورکوم هر پلار څخه دا خواهش لرم چې هیڅ وخت خپل د اولاد د ژوند سرساتیري نه کوي. دا یو ډېر سخت خبره ده. اوس زه یو ځوان ښځه یم، په دې شفخانه کې زه یوازې یم. د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی، ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته. زه هېڅ چاته شی نه سم ویلی. که ما وویل هغوی دستي غلط برداشت کوي، دا فقط یو غم دی زما په زړه کې. خلاص،
دا ټول فشارونه ورو ورو ښځه له رواني پلوه ځپي. افغان روانشناس حاجي محمد بشرپال وایي هغه ښځه چې له نشه یي میړه سره ژوند کوي او له هغه نه راپیدا شوې ستونزو سره مقابله کوي، کېدای شي خپله هم د غم غلطولو یا فشارونو د رفع کولو لپاره نشو ته مخه کړي او یا هم په ژور خپګان اخته شي.
کومې میرمنې چې خاوند په مواد مخدرو باندې روږدې شي، د غونو خرچ لري، مصرف لري، ته یو وخت پورې کولی شي چې د کور میرمن د دغو تحمل وکړي. نو وروسته دوی په داسې یو څه باندې مفتل کی کی دغه مېرمن په خصوصي ډول دوی فکر کوي چې دغه ژوند نور دومره سخت شوی دی چې نه د اقتصادي لحاظ او نه د عاطفي لحاظ او نه د رواني لحاظ هیڅ مثلا کوم داسې شی نه لري چې موږ وکړلی شو د هغو ته ادامه ورکړو. په دې کې دغه ټول فشارونه یا استرسونه چې مثلا راځي که چیرې وي چې دوامدار بڼه پیدا کړي، دا په ډپریشن باندې چې ژور خپګان ورته په دې باندې مبتلا کیږي، آخر کې له بده مرغه د ځان وژنې سبب هم
ګرځي. بشرپال وایي چې نشه کول په ښځو سربیره له رواني پلوه د هغې کورنۍ په ماشومانو هم بد اثر کوي او سالم نه روزل کیږي. له ښاغلي بشرپال مو دا وپوښتل چې څنګه یوه میرمن خپل معتاد خاوند له دې عمله راګرځولی شي.
ښځه مثلا کله چې د خاوند څخه خپل ژوند تېروي، د هغو شخصیت په ښه بڼه پېژني، کولی شي کور ورته یو ځای وګرځوي چې د زړه د بیرونه کور ته راوشي، هیڅ وخت د زیات کارونه ونه کړي، داسې خبرې ونه کړي چې هغه د پزیږي، داسې کارونه ونه کړي چې هغه د غرور ته صدمه ورسوي. داسې کارونه وکړي، دا مهم کار دی، د ژوند ورته مهم کار، د خپل ژوند مهم کار، د اولاد مهم کار، دا ټول شیان ورته مهم کار. ښځه کولی شي د خپل عقل او فکر او خپل د ژوند ملګری یا خپل خاوند ته مثلا هغه تلقینات ورکړي چې هغه وکولی شي بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي او مواد مخدر نه تېرشي. داسې نشي کولی چې شرطونه ورته کیږي. په ځینو ځایو کې کولی شي د کلی په شکل شرطونه هم ورته وضع کړي، اما هغه د کلی په چوکاټ کې نه، د امر او د جبر په چوکاټ کې.
ګڼې افغاني ښځې د شرم او حیا له مخې یا د کورنۍ عزت په نامه یا د چپلارګنۍ یې وایي چې په هر حال کې به ژوند کوي او غږ به نه اوچتوي، له معتاد میړه سره ژوند کوي او هر څه ګالي. خو راځئ پوه شو چې قانون په دغسې مواردو کې څه وایي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر غړي مریم زرمتۍ وایي چې که کومه ښځه نه غواړي له داسې شخص سره ژوند وکړي، کولی شي د عدلي او قضایي ادارو په مرسته خپل تفریق ترلاسه کړي.
نکاح کې کله چې نکاح ترسره کیږي، مېرمن واجب النفقه وي. مېړه د دې مسؤلیت لري چې د مېرمنې ته نفقه ورکړي، ماشومانو ته نفقه ورکړي. په نفقه کې څو شیان راځي: یو خو ډوډۍ، کالي، تداوي، سالم معاشرت د ښځې او د مېړه، او ورسره مناسب کور د مېړه د توان په برابر باندې. که چېرته هغه مېړه چې دی معتاد نسي کولی چې ښځې ته نفقه ورکړي، تداوي وکړي، آرامه په سکون باندې ژوند ورسره وکړي، هر سهار او هر ماښام یې وهي او ټکوي او له کوره سړي او یا اجناست نه اخلي او خرڅوي، مثلا زر زیور یا په کور کې فرنیچر او فرش او دشین اخلي او خرڅوي، نو محکمه حتمی د قضایو ته رسیدګي کوي. نو هیڅ وخت قانون یا مېرمن دې ته نه مجبوروي ست د همدې نارینه سره رسیدای پم دغه مره مشکلاتو باندې مبتلا ده، او ته غواړم چې دې مشکل نه راوباسي، ورسره مرسته مو کې تداوی هم کوي، ورته وزرم کوي، ورته نور لارې مرته پیشنهاد یې زامت هم سره باسي. بیا هم دل تاسو سره نه غواړي چې په آرامي باندې ژوند کې، او کله چې دونه ستونزې درته ایجادوي، طبیعت سره په قضایو ته محکمه کې رسیدګي کیږي.
د اسلام له نظره نشه کول حرام عمل دی. دینی عالم محمد الله سید زاده وی هغه کسان چې دا حرام عمل کوي او په څنګ کې په ښځو هم ظلم کوي سخته سزا به ویني.
لکه څرنګه چې لوی خدای جل جلاله په مقدس کلام کې د مائده په مبارکه سوره کې فرمایي چې انما الخمر والمیسر والازلام، نو تاسو د شرابو او د نشه راوړونکو شیانو نه ډډه وکړئ ترڅو تاسو رستګاري او فلاح او سعادت ترلاسه کړئ. او همداراز پیغمبر مبارک مهرباني کوي چې هر هغه شی چې نشه راوړي او انسان بې خوده کوي، د بې خودۍ حالت ته بیایي، دا په مطلق ډول حرام دی. نو څوک چې حرامو ته ورنږدې کېږي او څوک چې حرام کاروي، دا معلومداره خبره ده چې د لوی خدای جل جلاله په دربار کې د سختې سزا وړ دي. او الله پاک به دوی ته سزا ورکوي. او همداراز څوک چې خپل په کورنۍ باندې، خپل د کور په اعضاو باندې، په ښځې باندې، په لور باندې، په مور باندې، په دوو باندې ظلم کوي او د هغو حق تر پښو لاندې کوي، نو دا هم د الله جل جلاله په دربار کې د دې جواب به دوی ورکوي او د دې سزا به دوی ویني.
ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وی.
یو کلی زر غاګونه.
خوږ اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرلختي ګلپری ته وعده ورکړه چې هغه ته به لیک او لوست ورزده کوي. راځئ په دې برخه کې سره یو ځای وورو چې د کلي نورې ښځې په څه کار بوختې دي.
گل پری رضا والی والا چلے لکھ چشمے نہیں ہو نہ نہ چلے درو رے تاسی خبر ہے نا دا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکر دے ایشون دے تیری کی
لوری څنګه دی خو راغلی؟
تروری زه هسې راغلم.
چې هسې راغلی نو ولې خپه ښکارې؟
تروری زما خپګان پرېږده، دا ووایه چې تاسو دومره خوشحاله ولې یې؟
ګرانې ګلپری جانې، موږ به ولې خپه یو؟ ډوډۍ مو پخه، غوا مو لوشلې او دیګی مو باندې دی، او چې کار دې په سر نه وي او ته نه خوشحالېږې، هسې به دې ورته زړه نه کېږي.
او ماشومان به دیم سبقونو ته لیږلی یا؟
هو، لکه په ژبه داسې په کار کې م چالاکه ده. کنه ته ووایه چې موږ به ولې سبقونه وایو؟
سبق؟ تاسو هم سبق ته راغلی یې؟
هو لورې، دا ټول سره او شنه ټکریوال چې وینې سبق ته راغلی.
تاسو رښتیا وایې؟
هو لورې، ځان ته مه خوشحالېږه، یوازې ته نه یې چې تور ټکی دې خوښېږي.
ګلپری دې هر چا خوښه ده چې لیکل لوستل زده کړي. زه شکر چې تاسو هم زما سیالې شوئ.
موږ ګورې په ښو کارونو کې پښه نیولې کېږو نه، منډې وهو چې ته رانه وروسته پاتې نه شې.
په ښوونځي کې چې څنګه زده کوونکي له یو بل سره سیالي کوي، زه هم له تا سره هماغه ډول سیالي کوم چې څوک به یې وګټي.
ښه، راځه یو ځل مې تر څنګه کېنه، نو بیا به سیالي کوې.
خو ته به دې کېنم، خو نقل به رانه نه کوې.
ګلپری، لازموینه ته مو وخت شته، اوس له یو بل سره ګډ درس وایي چې ښه مو زده شي.
سمه ده، زر لختې.
ګلپری، ښوونکي صاحب ورته ووایه، زر لخته مه ورته وایه.
نه نه شفیقې، ما ته مې خپل نوم اخلی. سیده، زه له تاسو نه کشره یم.
نه ښوونکي صاحبې، یوازې لیکل او لوستل به نه رایادوي، ادب به هم ورسره رایادوي.
شفیقې چې د ادب خبره وکړه، ما ویل ښه خبره یې وکړه، ځکه چې وایي که یو نارینه لوستی شي نو یو کس لوستی شو، او که یوه ښځه لوستی شوه نو یوه کورنۍ لوستی شوه.
نه پوهېږم ولی جانه چې ولې دوی دومره وڅنډېدل، همدغه د لوبې وخت و.
را به شي، حوصله وکړه جمیله.
ولی جانه، د دوی د فوټبال میدان ته د پام شته که نه؟
هو، ولې وینم چې ښه لوی او په هواره مځکه دی.
نه نه ولی جانا، نه وینی چې کابل پکې کرلی، او دا کار د دوی روغتیا ته ډیر ګټور دی، ځکه چې خاور او دوړ نه خوندې دي.
اوهو جمیله، ولی جان د خدای را ولی،
خدای مو دې په خدر ولی. نسیم ورورا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ولی ته خو هیڅ نه ښکارې، چیرته یې؟
بس ورور پوندې کلی کې ګرځو او را ګرځو، کله فوټبال او کله کاغل کوو.
جمیل خوینم چې د میګي په څیر خواري کاخ ده، د کور کلی په کارونو کې ډیر بوخت وي.
ها نسیما، خبره داسې ده چې په دې وروستیو کې زموږ د فوټبال د ټیم غړي کم شوي دي.
کم شوي؟ چیرته تللی؟ لکه چې په تاسې هم زموږ د ټیم کانه شوی. ها
ها، ستاسې د ټیم ملګري لکه چې د کاندیدانو لپاره کمپاینو ته وتلي.
والی جانا، چې له هرې خوا یې ګس کې، بیا هم هماغه خبره ده چې خواري او غریبۍ ته تللي دي. خیر په هر صورت، نو زما پان زموږ د نیمګړي د فوټبال ټیمونو سره که یو ځای شي، بیرته به یو بشپړ ټیم شي.
ښه خو یوې وګڼه جمیله، نو سر ټیم به څوک وي؟ ستاسې د کلي که زموږ د کلي؟
زموږ او ستاسو خبره نه ده
چې هر چا وګټله.
چې څه یې وګټله ولی جانه؟
پینالټي، پینالټي توپونه به ووهي، چې هر چا ډېر ګولونه وکړل هغه به یې وګټي.
خنداګانې بس کوي، درس شروع کوو. له درس مخکې راته دا ووایه چې دا لوی کاغذ د څه شی دی؟
ښه نورې، دا عکس دې له کومه که؟
په کدار کې پر یوې ونه لګېدلی و.
دا پاڼه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا خپره شوې.
د ټاکنو کمیسون؟
هو، ټاکنې چې کوي خلک رایه ورکوي چې څوک به پاچا شي او څوک به د ولایتي شورا غړي شي.
ټاکنې خو زما ډېرې خوښېږي.
ولې دې خوښېږي؟
ځان ته مغروره کېږي چې پاچا به هم د دې په رایه ټاکل کېږي.
او که نه، په کار ده چې مغروره شو. که موږ رایه ورنه کړو نو څنګه به څوک وټاکل شي؟
رښتیا خبره دې وکړه.
نو په دغه کاغذ کې څه شی لیکل شوي؟
ښځو ته ډېرې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي.
څه اسانتیاوې؟
ته خو یې پرېږده چې خوراکۍ درته ولولي.
د ښځو لپاره په کلیو او ولسوالیو کې د رایې ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوي چې امنیتي مسؤلین هم ښځې دي.
وای خورې، اسه مو وخت پی تیر شو، لرې که زموږ له ټاکنو سره څه؟
همدا یو ټاکنې دي چې شفیقه خور ځان ته غره کوي او ته وایې ورکې که نه. نورې خورې، مې ورکوه. په کار دی چې ښځې او نارینه ټاکنو ته لاړ شي او داسې چا ته رایې ورکړي چې دا وطن ورته سم جوړ کړي.
داسې څوک به چېرته وي چې دا وطن لا جوړ کړي؟
خو ډېر کسان ولاړ دي، کوښښ وکړئ چې د هر یو په هکله معلومات پیدا کړئ. وی ګورئ چې کوم یو درته ښه ښکاره شو چې وطن جوړولی شي، هغه ته رایه ورکوي.
زه خو به هغه چا ته رایه ورکوم چې سبق رازده کړي.
پاچا به راځي، ګلپري ته به سبق زده کوي.
پاچا یا ولسمشر نشي کولی چې د هر چا کور ته ورشي او سبق ورته ووایي. خو قسم څوک مو وټاکه، بیا کېدای شي چې ماشومانو ته مو ښوونځي جوړ کړي. د سواد د زده کړې مرکزونه ډېر کړي چې سبق پکې زده کوي. که زما دپاره دا خبرې کوئ، خو زه ځان پسې خلک نه خندوم چې ټاکنو ته به ځم.
خلک دې ځان پورې وخاندي، دې که د خندا خبره څه ده؟ زه خو به خامخا رایه ورکوم.
ګل پری، چې رایه ورکوې نو کار دې اخیستی دی؟
هو. اوس لاړه شه سړو ته چې عکسونه دې وباسي او کارت هم واخلې.
نورې بیبي، ته خو زما نه هم ساده یې. هلته درته زر لښتې ونه ویل چې د ښځو لپاره بیل بیل مرکزونه دي
او دومره جلا دي چې امنیتي ساتونکي هم ښځې دي. او اوس خو لا په کلیو هم ګرځي.
هو، ګرځنده ټیمونه اوس په کلیو ګرځي چې خلکو ته او په تېره بیا ښځو ته اسانه شي چې کارت واخلي.
زه یې ګورم که د تېرو ټاکنو کارت مې چیرې ورک وو، بل کارت اخلم.
او باچا به ټاکي؟
ول خیر سره،
خو زما په شان به ځان ته غره کېږي که نه؟
ولې نه، باچا به ټاکم. څټوکې خو نه دي؟
ولی جانا، ګوره چې درنه خطا نه شي، پام کوه. زه د بدمچه چې دا د پنځم وروستنی توپ دی.
بېغمه اوسه خدای داده چې زه ژوندی یم. پایم برید تا و برید.
ولی جانا، خوش ډوډۍ خورې. زده بدمشه دا یو پلانټي دم راونه شو ګرځولای.
خدای دادا، پلانټي نه، پیناټي پیناټي. راځي راځي نسیم، رښتیا وای ډېر ستړي شوي یو. دی سیوری ته کینه چې بل فکر ورته وکو.
یار جمیله یا یو خدا ستا سره هم سم د فکرونو خټ کنه ده.
ګوره چې څوک نه کمی نه منی د بریالي توب لپاره به خامخا فکر کوي. څه فکر کوي چې څه وکو؟
اوری اکبره اجازه ده چې ساس پر ځایم زه خبرې وکم؟
څه
کولی شو؟
زه وایم باید خبرې وکړو.
څنګه خبرې؟
زه وایم بحث به وکړو، خپل خپل پلانونه به ووایو. چا چې ښه پلان درلود او ښه کاری کولی شو هغه ته به مشري ورکړو او نور به ورسره مرسته کوو.
نو په کار ده چې دواړه ټیمه یو بل نه لرې لرې کینی.
هو نسیمه ته پوهېږي او ټیم دې پوهېږي. ولی جانه راځه چې موږ او تاسو خپل کار پیل کړو.
جمیله ته دې هغه خپله د یادار کتابچه راواخله، ټول به خبرې کوو، خو هغه مهم ټکی ته در سره لیکه.
سمه ده ولی جانه. ښه خدای دادا لومړی ته ووایه.
اول دا ولیکه چې زړه د بدمشه زموږ کلی د منډې تړلې لپاره موټر لري.
ښه ومې لیکه. ښه ملنګه اوس ته ووایه.
ولیکه یاره.
سمه ده.
موږ چې څوک ټاکلی هغه ښه تکړه او تنور ځوان دی، ښه لوبه کوي، کم عمره دی، ښه انرژي لري.
ومې لیکه. او صداقت او رښتینولي ډېره لویه ښېګڼه ده، ستاسو سره په نورو چارو کې هم مرسته کوي. دا مې مولیکه.
او رښتیا خواږه به هم راکوي.
خدای دادا هر وخت ټوکې مه کوه.
زه د بدمشه رښتیا وایم، د ټیم د بریالیتوب خواږه درته یادوم.
ته دې خوله همداسې د خوږو په تمه شړپوه. خدای دادا زه دومره پیسې نه لرم چې ځان ته د ورزش جامې واخلم، بیا به زه له نورو سره مرسته کوم.
حتمي خو نه ده چې په ټولو خبرو دې ودرېږي، دا خبرې صرف د نورو د قناعت لپاره کوو.
نه نه زه داسې د دروغو وعدې خلکو ته نشم ورکولی، څه چې واقعیت وي هماغه.
جمیله نور نه راځئ، څه د ولسمشرۍ ټاکنه خو نه دي چې دومره فکر پې کوئ.
دا دې درغلو نسیمه. یا الله